سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو سفر د سیال د قادر جنالوف د تخنیکی چارو سمبلخت هرکلی کوم د خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو پسوا کې وی زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي د سروې د منترو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان ګورنور بدخشان ته نږدې و. تر په له مخې په فیض آباد، جرم، اشکاشم په سیمو کې د زلزلې کمزوري ټکانونه هیڅ شوې دي. چاته لا د زیانونو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خبر شوي. د پلیفین ولس مشر هغه راپورونه رد کړل چې هیواد له امریکا سره د افغانانو د موقتی هستوګنولو پر اساس موافقه تر رسیدلې. فردیناند مارکوس جونیئر یې غونډې ته ویلي چې د افغانانو د موقتی هستوګنولو مسله تر غور لاندې ده او ویلې غواړي چې په دې برخه کې داسې لارې ولټوي چې د هیواد امنیت یې کوم ګواښ پیښ نه وي. ولس مشر فردیناند اندېښنه وښوده چې له پلیفینه د یوې عبوري هیواد په توګه استفاده خی امنیتی اندېښنې او ترڅنګ حقوقي او لوجستیکي ننګونې پیښې کړي. څه وخت مخکې په امریکا کې د پلیفین سفیر خوزو ماینول له سینن سره په امریکا کې ویلي وو هیواد یې په اکتوبر میاشت کې له متحده ایالاتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی دی چې د موقت وخت لپاره افغانان ومني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې امریکا ته چې د امریکا له دولت سره کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادر شي او چارې به په پلیفین کې په مرکز کې مخته وړل کیږي. د پلیفین دغه لوړپوړي ډیپلوماټ همدارنګه ویلي وو چې هلته د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 50,000 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د نوې خاموشي ډیپلوماسي سربیره له ایران سره د نوې اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلنکن پرون چهارشنبه په نیویارک ویل کڅه هم دوی غواړي چې نوې ډیپلوماسي لارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوې تړون په پام کې نشته. نو موري زیاته کړه چې دوی به د ایران کړو ورو ته وګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره له تهران غواړي داسې ګامونه پورته نکړي چې امریکا سره اوس هم او په منځني ختیځ کې د کرکټ د لا زیاتېدو سبب وګرځي. او د ناتو سرمنشي ین ستلټنبورګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په شپږمه نیټه یې یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند چیکپوري چارواکي وربللي څو په دغې پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار ومومي. دا غونډه د ستلټنبورګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکي اونۍ کې د ناتو له سرمشریزې د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستۍ خنډونه لرې کړي. ټاکل شوی چې د لیتوانیا په پلازمینه باندې د جولای له 11 تر 12 د دې سرمشریزي کوربه وي. د ګالوب موسسي تازه نظر پښتنه خي چې 90% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لارن سره مخامخ دي. د دغې نړیوالې موسسي د مندونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. ورزو تفصیله د خطر پر دې سپدې راپور کې ورو
غالب نړیوالې موسسي تازه موندنې خي چې ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي د افغانانو ژوند تیر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی. غالب خپل نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 1200 هیوادونو کې له 1200 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوی دي. د غالب د معلوماتو لمخې 90% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانان خپل ژوند ناخوښ او له خپګان ډک بللای وو، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 90% ته پورته شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. د غالب د موندنو پر بنسټ په 2020 کال کې ډېرې افغانانو له خپل ژوند په هیڅ ډول خوند نه دی اخیستی او هر چارې له روحي فشار سره مخ و. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې یو شمېر افغانانو بیا د دغه ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کړي. د کابل ښار اوسېدونکی مبین
سره له دې چې خلک د خپل راتلونکي لپاره هلي امیدونه لري، اما په ټولنیز چاپیریال باندې حاکم حالات هغه څه دي چې د افغانستان خلک یو ډول خوابدي کړي دي او د خپګان سبب ګرځېدلي. عموما د بیکارۍ اصل دی چې ډېر خلک بیکاره دي، د دې تر څنګ بې پیسګي ده، همداراز نورې ګڼې ستونزې.
د بغلان ولایت اوسیدونکو جاوید به د واکمن نظام وروستي فشارونو او بې پروايانی د خپګان او روحي فشار اصلي عوامل په ګوته کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
انسانان هغه وخت رواني فشار پیدا کوي یا هم ډپریشن پیدا کوي چې مشکلات ډیر وي انسان په زندګۍ کې. نو بګو تاسو خو په دې خبرې کې چې افغانستان کې د شل کلنې جګړې وروستي جګړې هم ډیر مشکلات تیر کړي، وروسته لاغې چې حکومت بدل شوی، اسلامي امارات هم ځینې فشارونه په خلکو راوستي، بیکاری ډیره شوې، تر یو حده پورې په دې تیر نظام کې ازادي او اغاز یې دیګان خلکو اخیستل شوی.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د غالب د تازه نظر پوښتنې په اړه د ازادي رېډیو پوښتنې د دې راپور تر خبرېدو جواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د خو آرام ژوند برابرولو شمنې کړې دي. غالب له دې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خبره کړې و چې په هغه کې افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه خولې و. غالب ویلي و لکه چې د موسسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره ډیر د اندېښنې احساس نه دی کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو خزه لاتو کلو راهیسی د هرات ولایت د دودیزو درملو په برخه کې کار کوي. اغلی فروزان نیک فرجام په ایران کې دودیز درمل جوړول زده کړي، اوس په هیواد کې د دغه کار لري ځان ته روزي پیدا کوي. نو موړی وای چې نورو کسانو ته هم لزان سره د کار زمينه برابر کړي ده. وربشو تفصیل په دې راپور کې ورو.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگرټوکو او لبوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاس نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیست په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ د لک افغاني سرمایه کوم
لاس لکه افغاني پنګونه کړی ده او لاس تنه کار کوم کلرم. زه له اتو کلون راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
د اغلی نیک فرجام په خبره کې هم په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او سوداګرۍ چاپیریال په کافي اندازه د قناعت وای نه دی، خو اوس د ځان او نورو میرمنو لپاره د کار د زمینې د برابرولو لپاره د دغو توکو په تولید کې یو څه پانګونه کړې ده. هغې ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل یې داسې ګیاهي محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
موږ له ښځو غواړو چې طبي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالی اړخه په خپل پښو ولاړه ده. نو موړیا چې کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سنگر توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي. نور بس دی.
شکست سکوت.
بیا ستړي مشه د نوربسته پروگرام دی. په پروگرام کې مو ز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی او لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده نن د اختر دوی مورز ده د اختر دوی مورز دی تاسو ټول ته مبارک وي. او د چې د نوربس پروگرام یوازې د خزل لپاره ځانګړې دی نو نن موږ په پروگرام کې ډېر خسته خسته ځواني میرمنې رابللې دي او داسې غلې مرابللې دي چې د دوی په کارونو د دوی کړوړه د دوی هغه خسته کواري دا ټول تاسو ورسره بلد یاست. غوږونه مو ورته اورېدلې دي څېرې مو ورته کتلې دي او د ډېر وخت نه دوی په ازادۍ کې او په مشال راډیو کې چې د پاکستان لپاره نشرات کوي د پښتونخوا لپاره نشرات کوي تاسو له غوږونو سره بلد یاست. موږ سره نن په خبرونه کې د مشال راډیو خبریال ملیحه امیرزاده همدارنګه زموږ خپل همکار علي مجانه له افغانستان را سره بیا امینه عزیز او همدارنګه نن یو لیکوال او شاعر او ګمیل هم لرو له دوی سره به هم خبري وکړو. تاسو څلور واړو ته خیر اغلاست وایم ستړي مشي د ټولو د اختر مبارک وي. ملیحه جانې له تاسو سره به پایل کړو.
سلامونه سلامونه ډیره مننه فریده جانې چې مونږ ټول ته مو بلنه راکړو د دې وړ مو وګڼلو چې مونږ راشو او خبرې وکړو د نورې مېرمنې چې دې زمونږ ملګري مېلمنې هغه ټول ته مز سلام وایم او اختر مبارکي تاسو ته مو وغوښتم.
نن خصاص د اختر ول ورځ ده
په رسمي توګه. خو مونږ په چک جمهوریت کې اوسېګو نو پرون زمونږ اختر وو.
تاسو اختر دا ظلم ده چې هیواد کې مو نن اختر ده تاسو پرون کړی.
عجب دی لکه پرون زما چې کله د شپې وخت کې نشریاتو زمونږ شپه وا په پاکستان کې سحر وو نو خبرونه چې مې جوړول نو ما د پاره بيخي عجب وا ټول دنیا کې اختر وو بیا په پاکستان کې نو بیا چې ما خبر جوړو بیا ما ټول ته ټلیفونونه کول قبایلی سیمې چې دي د قبایلی ضلع چې دي د خیبر پښتونخوا برخه دي پای کې زینو سیمو کې پرون اختر وو نو ما بیا هغه ټول معلومات هم راغونډل. خو عجب وو لکه ټول وې تقسیم اختر دی او چا اوریدونکو پکې په پیغامونو کې لیکلي موږ نه پوهیږو چې په ډاډه زړه چا اختر مبارکي ورهم کړو.
بالکل پرون ځینې اوریدونکو چې د خیبر پښتونخوا نه اړیکې نیولې ټول ویل چې موږ اختر کړی دی او هغه اختر لمنځلې وو. زه خدای چې تاسو نن اختر کړی دی پرون مو هم اختر کړی دوه اختر
مننه مننه
اختر بل ګوګو دی از موږ نه ملیحه جانې نور ملمنه هم سرهشته دوی به هم را واخلو ځکه چې ملیحه جان زی خپل پروگرام تاغې تر رسیدګي کې د خبرې بلګ لته سره وګدی کو بیا به نور ملمنو ته
مننه ډیره مننه چې دا وخت مراکو او بس خواهش مې او چې نور خبرې مم کړې وي خو دا خبريال د غکار یا خلنه بندګي
کنه. بالکل نو یو څو لاندې پښتنې وکم بیا تاسو
ضرور
صد درکم
ضرور
د کارونو په اړه مراته وای ازادي رادیو کې بیا مشال برخه ته چې پاکستان ته خبر پښتونخوا ته تاسو نشرات کوي دغه کارونه څومره ستونزمند دي او دا چې دا پروګرامونه جوړوي اوریدونکي اوري د دې لپاره څومره زحمت باسي.
کارونه ستونزمن دي کارونه کا خبريالي کو هر کارینو چې سو پورې مهنت نه کینو کار بیا کار خوند نه کوي. ستونزمن دي خو ما ته ډیر خوند را کوي چې کله مونږ راپورونه جوړو نو ستونزمن هغه شي چې مونږه په کار د چې بیلانس رپورټینګ چې ورتوي کنه هر اړخیز رپورت چې پای کې ټول له خواوې شاملې وي متوازن هغه جوړول اکثر وخت کې چې سخت ټاپک یا موضوع نه وي او پای راپور کې نو بیا لکه شانس ستونزمن شي ځکه چې ته به چارواکو پورې رسیږي او بیا ځینی چارواکي چې خبرې نه کول غواړي نو هغه بیا چیلنج خو داسې کوروس په لګو خو پس په اخر کې هغه رپورت تیار شینو هغه بیا ډیر چیلنج راکې خو هغه خوندم راکې نو هغه کار ستونزمن دی. بل دا چې زه به دا نه وایم چې ښځې کمزوري دي ښځې ډېرې پیاوړې دي مونږ د کور کارونه هم کوو مونږ د دفتر مسؤلیتونه هم په غاړه باندې دي هغه هم پوره کوو نو بیا هغه کله مشکل شي چې کور کې بچې نه جوړ شي یا کور کې د کار زیاتی یا کور کې د مېلمانی نو هغه بیا هغه
ته به دفتر ته
هغه توازن ساتل چې کور کې هم سفر پرې نه وزي او په دفتر کې هغه لږ شانتي چیلنج دی خو مونږ په کلا او زړه باندې ورته غاړم خلاصه کړی دنو.
خزي وایت کې مې زنګړتیا ولر چې د ټول کارونو په عین وخت کې ځکه اولادداري خواند د کور کارونه او زیاتره خدا پښتنو کې دود یا په افغانستان کې دود چې خزه به د کور کار ډیر کې نسبت نارینه وته دا ټول او بیا دفتر کار دلته رخصت یانې دا څنګه تنظیمه
خا دې کې ولنه خبره ده چې ستاده کول کور ملګری چې دی لکه دا سوچ بدلول پکار دي چې د کور کار باید شخصیو کینو د کور ملګری دا غ همکاري ډیره زیاته مهمه ده نو زما د کور ملګری زب ډیره مننه او کما غي د کیس بد نه غني چې ما سره بخلیو کی یا ما سره کور پاک کی نو ما باندې زیات دي خو لکه هغه ما سره پای کې هلپ کی کومې ځانګړتیا پکار دي د کامیابی لپاره زما په فکر ته پکار ده چې د صدق او اخلاص سره یو کارو کې نو هغه هر وخت دی نو سر ته رسیږي کو هغه د کور کار دی که هغه د دفتر کار دی اونیسټي اخلاص او رښتیا او پیشن جذبه جذبه چې ولري هر کار کوي
ها یعنی کار سره د شوق علاقه ډیره زیاته وي مخکې له دې نه چې لاړ شي او بل بختره هم کوم
سخته بختنه ونه کې ګوري ها نو مرته پوسنه کې
نه زه د عموما د جنو خزنه دغه د عمر او سړونو دغه د ماشته پوسنه
کې او ضروری ده
ټول وخت کې مشال رادیو سره کار کوي او په دومره وخت کې چا سره د کله جنګ کړی ده رادیو کې
سخته پوښتنه دی وکړه کلونه مې سوشو دا به درته ووایم تقریبا دیارلس نیم کاله خوشو دلته دا خیر سره ډیر زیات زده کړه مې وکړه او اوریدونکو ته به دا ووایم چې ما اقتصاد لوستې دی نو ما د پاره بیخي او بدله شعبه وه ما ډیر زیات محنت کړی دی نو هغه خبریالي او اقتصاد بیخي جدا دغه نو دیارلس نیم کاله ډیر ښه او دې کې دا مونږ یو کورنۍ په شانتي د کورنۍ په صفت ګڼو دا خپل کار نو کور کې چې انسانانو سیګیا وی لوخی چی نو ټنګیږي نو جنگونه میکړی دي دروغ نه مم خو بیا داسې جنگونه نه دي چې چاته پکې نقصان رسیدلی انسان دې کنه کله بیا دام ستکړی دي چې خپل غوسه باندې خپل جذبات باندې څنګه काबू ته اوکی او بیا دام یو خه ظرف ته کتا غلطی کړی ته دا غي بیا بخنه مغواړي نو دغه چې کله ما ته پته لګیدل چې ما یو زیاتې کړی دي نو بیا زما داسې قاری کنه چې نیمه ګنټه پس راته بیا د احساس شي چې ډېر بد مې وکړل ته یې سغه وخت را باندې تیری نو بیا مې بخنه مو
مننه کول دی ودان ډېر مننه ملهې جانې چې راغلي خبره دی وکړي او زه د ملهې پاړې یو خبره کوم چې د ډېر خوش لباس ده ډېر خسته کالي اغوندي او ډېر خپويږي چې څو اغوندي سره واغوندي ډېر خسته کالي اغوندي دین علاوه ډېر خسته قوارم لري
نه زمره نه لرم ستاسو سترګې خسته دي ډېر مننه ټول تختر مبارکي
مننه کول دی ودان چې راغلي سره دې پروګرام کې ګډون وکړه ورزو لند د ماخلو بیا به ورشو نور ملمنو ته یو پرومو لرو د ماخلو بیرته راځو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي
د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو لندو چپو نولس یوشت او پینزوشت مترو
آزادی رادیو شپا ورد لطاسو سره
بیام ستړی مشه او هغه چې نوی آزادی رادیو سره وزه شوې دي د تاسو ټول دی اختر مبارک وینند اختر دویم ورځ ده د نوربسته پروگرام دا پروگرام از موږ د خبريالانو لیکوالانو لپاره زنګړې شوې دي چې زموږ ملمنی وصل دي له تاسو دریوړو نړۍ مننه چې انتظار مو و باسلو موږ ملي هجانې ته په پیل کې ځکه وخت ورکړ چې دا غي پروگرام وو او تلله مصروفه و راځو تاسو ته لیمه جانې تاسو راته وایي تاسو چې مسافر یاستئ اختر څنګه در باندې تیریږي او کوم پروګرامونه مو چې ازادۍ ته جوړ کړي وو دې پروګرامونو څنګه خوند در کړو او په ټوله کې د خبريال اختر څنګه وي
سلامونه بیا هم زه ټول اوریدونکو ته تاسو ته وړاندې کوم بیا مو هم اختر مبارک نوی کال مو مبارک هیله لرم چې د اختر د دوه ورځې مو په خیر سره پیل کړی وي مننه ډیره زیاته فریده جانې پټوله کې د خبريال اختر په دفتر، په کار او په مصرفیت کې تیریږي. ما د تیر کلونو چې په افغانستان کې کار کول، هغه هم رسنۍ او سره او د رسنۍ د سي کار د سي نشپويني نوروز ویني نو وخت ویني نه نوروز او نه هم اختر ویني. په هر حال کې خبريال باید خپل په کار باندې حاضر وي او خپل هیوادوالو ته او خپل مسلک په مخ بوزي او خدمت وکړي. ما په افغانستان کې هم د اختر درې ورځې په دفتر کې سر تر مازیګر تیرولې. اغاز به څلورم ورځ وو بیا به اختر خلاص وو او میلمستیاګانې به خلاصې وي، زه به له هر څه محرومه پاته وم. سږ کال له بده مرغه دویم اختر د چې په مسافرۍ کې تیریږي او ډیر پیکه ده. اصلا داسې اختر نه داسې په هیواد کې دننه موږ تجلیل اول مانځل مو دیو بل کورونو ته به ټول افغانان تلولو، میلمستیاوي به وي، چکرونه به وو، میله ځایونو ته به تلو، پیغلو به بانډارونه کول، نکریزي به یو بل ته کول. همداسې ډیر رنګارنګ نور په زړه پورې او ښکلي دودونه چې د افغانانو ترمنځ دي هغه بل مانځل کېدل. متاسفانه دا دوه اخترونه کېږي، زه ترې محرومه یم. خو په سر دیغم د اختر دا دوه ورځې څه خاص مې نه دي کړې، دفتر سره په کارونو بوخته وم او انشاءالله سبا او نورې ورځې به هم همداسې دوام لري. نو کالی مو کړی دی، نکریزی مو کړی دی او غدې انجنو ټول سنگار تو کیم تیار کړی دی. خو تر اوسه چیرته نه تللی او بهر هم نه وتلی، لمانځلې مو نه دی اختر. کوشش وکړو سبا بل سبا کې کوم وخت پیدا کړو اختر به ولمانځو.
دا هغه خبره شو چې بس د خبري ال اختر دا اوریدونکو سره ده او دا هم لوی خبره ده چې موږ ته دغه چانس په لاس راغلی ده چې خپل اختر د نورو سره شریک کړو او یوازې زموږ اختر پاتې نشي. مننه لیمه جانې. اوکې جانې، تاسو ته راځم. مخو د دوه خبريالانو سره خبري وکړي، دوی اختر دا اوریدونکو اختر ده. د لیکوال شاعر اختر څنګه وي؟ څومره چې زه پوهیږم په دغه برخه کې اوریدلې مې دي، شاعران لیکوالان د اخترونه یا مخکې ځینې شعرونه لیکي یا وروسته دغه خاطرې لیکي. ستاسو شاعرانو لپاره اختر څنګه وي؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته د دې میز ټول ګډونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم، د اختر مبارکي وایم. ولا درته چې مخکې خو ټول به کوشش کوو چې کوم نوې احساس درلوده هغوی به یو څه به لیکه او داسې به مناسبتونه وو چې دوی به څرګندوو، هلته به زور پیدا کوو، هلته به خلکو ته به دې بیرته ویلي بنډارونه به کېده، مجلسونه به کېده، مشاعرې به کېدې. پدې مناسبت خو درته ویم، پدې د اختر کې ورو ورو، البته تیر اختر هم نه، دا دوه میاشتې نور، دوه میاشتې لس ورځې نور چې تیر شو، دا فقر، بدبختي، دا ژوند چې بل بڼه نیولې ده، خوله لري او کنه لري، دا نور چې ویني واقعا سړی پی زوریږي. اختر نه مخکې مې تاسو ټول ولیدلو چې خلکو اته د میوې اخیستلو دپاره څوک نه وو، دغه بازارونه ډیر پیکه وو، ډیر کمرنګه وو، خلک په بازار کې سودا وو خو خلک اخیستونکي نه وو. نو دا هم ډیره سخته په خلکو باندې تاثیر وو، په کورونو کې وچه ډوډۍ نه پیدا کیږي. بیا اختر چې دی خو یو بېشانه خوشحالي لري، څوک غواړي که نه غواړي، یو لویه خوشحالي ده چې الله تعالی البته دغه مذهبي دین چې مونږ جشن چې مونږ لرو دینه، که خواري وي که غریب وي که معتبر وي که هر څه وي، هغه په یو ډول نه په یو ډول په دې کې هغه خپل خوشحالي ګانې لمانځي، یو بل کورونو ته ځي. همدا چې کم وي که زیات وي، په دې حالت کې په لرې پرتو سیمو کې دوی هماغه دودونه او رواجونه چې ډېر ښه دودونه او رواجونه دي، که څوک برابر وي ال مشران ته ځي، او که کوژدنې مثلا جوړې وړي وو، نکریزي کوي، د باره امادګیانې نیسي، ماشومان خصوصا دا اخترونو کې خو ماشومان تر ټولو زیات خوشحالي لري، هغه کالي دپاره و هغه اختریزې اخیستلو دپاره. خو شاعران کوشش کوي بیا هم که دغه حالتونه دي، دا حالتونه هم غواړي چې یاداشت وی لیکي، ځکه دا د ژوند مرحلې دي، د ژوند حالتونه دي چې په دوی راځي. واقعا اغیزې خو ډیر منفي دی. که څه درته ووایم
او گئی جان زدل ته غوړم یو خبره اضافه کوم، مزه چې پانتون کې مزمه یو صاد وغه مخته یو مضمون در شکولو زما په ذهن کې نه ده، خو غي بویل چې دغه وضعیت لکه تاسو چې وسنزور کړو یادونه مو کړش په افغانستان کې داسې وضعیت ده. بیا باغي ویل چې دا داسې یو حالت چې کله راځي دا د خبريال لپاره ډیره سوجه جوړیږي. هغه بیا موږ ته مثال راکوه و کونړ کې اور لګیدلې او زنګل کې کم خبريال لګنا وخت خبر شوی و، بیا هلته ویل چې دا اور لګنه پته مکیږي چې زه درشم یو څو انزورونه ترې واخلم. نو دا ډول حالات چې هیوات کې وي د خپل لیکوال ته یا شاعر چې وي څومره ضرور ده چې وکول شي دوی د غشته واقعیتونه په خپل لیکونه کې منعکس کړي او خلکو ته ورسوي.
خو زه درته وایم چې غم چې کله زیات شي، کله زیات شي، څومره زیات شي، هغه حیران چې کوم اړخ واخلي. او کله چې دغه غم لږ کم شي، کم شي، مهین شي، یا انسان کولی شي چې شاهکار ونی. د غم په اوج کې زه نه پوهېږم چې ځینې داسې دي او که ټول هم داسې دي، او که دومره انبار انبار وي او دومره دا غمونه دومره رسوا رسوا وي، خو بیا په دې حالت کې هغه دومره دردیږي چې زړه اتلاسې کار نه کوي، ذهن کار نه کوي. دا پرېږدي هغه حالته چې کله حالت لږ ښه شي، بیا هغه ترخه یادونه لیکي. زما په فکر همداسې دی. خو زه په عموم کې وایم چې دا اختر کې هیچا مشاعرې ونه کړې، هیچا دومره یادونه ونه کړې، سم دی چې د مجبورۍ نه دې دپاره چې دا پروګرامونه ډک شي، رسنیو ځینې ځینې کارونه وکړي، خو دا د زړه نه نه و، دا طبیعي نه و. دا حالتونه ډیر موږ یې وځورولو، دا بیکاري، دا فقر، بدبختي، دا د انسانانو په خوشحالۍ باندې ډیر زیات منفي اغېز.
ډېره مننه وګی جانې. بالکل، هغه څه چې لیکوال او شاعري بیا په دې برخه کولی شي، دا چې دوی دغه حالات په خپل لیکونو کې دغه دوره وساتي، او هغوی چې نسلونه چې له دوی وروسته راځي د دوی په لیکنو په ویلو سره حداقل د افغانستان هغه انځور چې سختي په خلکو تیر شوی دی هغه دوی ته ور یاد کړي. کور ودان امینه جان هم را سره په سټوډیو کې شته. امینه جان تم ستړي مشي، په خیر راغلی. امینه جان موږ د خبريالانو په اړه خبري وکړي، د شاعرانو اختر په اړه هم خبري وکړي. یو برخه میرمنې په کورونو کې دي، او زیاتره د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې له ښوونځي او پاتې دي، هغوی چې له پانتونونو پاتې دي، یوازې په کورونو ناستې دي او د کور کار کوي، د دوی لپاره اختر څنګه وي؟
ډیره زیاته مننه فریده جان، سلامونه اختر دي تاسو دې اتګ لري د ټول اوریدونکو مبارک دي. د هیله چې د ټول پیرنو لاسونه تاسو او زموږ د ځوانانو او مشرانو پر شونډو کار زرغونی وي. دا چې تاسو یادونه وکړه، لازم وګ ساکتره کړي او انجونی په کورونو باندې دي، د دوی لپاره کال تر کال اختر ډیر زیات به خوند کیږي. او په ټوله کې په افغانستان کې کال تر کال اختر خپل خوند لاس ور کوي، ځکه بیا د پخوا په شان نه دی پاتې، او د هر کورنۍ اقتصادي او اجتماعي وضعیت ډیر زیات بدل شوی دی. نو ځکه د دوی د پاره مخترونه ډیر زیات به خوند دي، یوازې په کور باندې تیري او کله دی وراخو توسولري کده شي چې دوی بیرون ووځي. خو ولې اوس د دوی د پاره د چکر وهلو مثلا پارکونه نشته، باندې همداسې دین نور هغه ځنګړي ځایونه چې خود کولای شو تفریح پکې وکړي هغه باندې. نو دوی ټول اختر په کور باندې تیري، او اخترونه دوی ته فکر کوم چې پیس مانان لري پس یو نوم ولري د اخترونه. خو نور د دوی د پاره د تفریح او د چکر او د نورو اړخونه هیڅ مانان لري.
په دغه دودم کراته لاندو وایز د چې پارکونه باندې د دینه باور تیر شو یا د طالبانو کوم محدودیتونه وځ کړی دي. د یو څه افغانستان کې لډیر پخاره هیڅ شته د چې مېرمنې عموما اخترونه په کورونو تیري او نارینه ورته ملمانه راولي. دغه دود او دغه رسم رواج بدلیدو لپاره خپل مېرمنې څه کولای شي؟
اول خو چې باید نارینه خپل د خپل کورنۍ شي د درتي لکه څنګه چې هغه سلري په څیر باندې لاس یو څو پر لاس یو ټول ډول جوړ کی او هغه میلمستیا چې انده خو څنګه باید خدین درتي کې دوی باید د دې خپلوانو پر د تر لپاره څه برابر کی مثلا بیرون څه د ټول لپاره د څه چې اکثر یو واسه د نارینه اونې د خپلوان دی نو خپل فکر نو کوم چې د پزور باندې وکول شي دا رواج دود بدل کی پرځای د دې چې څنګه نارینه بدر کشي او د دې پرځای چې خپل خلکو پر لاس کې نارینه راوړي مېرمن پور ته راوړي او مې لیکه او څه د باندې برابر کی باید څه د تم د فرصت ورکړي چې دوی ته یعنی دې ته د فرصت ورکړي چې خپلوانو سره لاړ شي ملګرو سره لاړ شي هم دې بیرون چکر و چې څه د غفتر دې ته معنا ولري او څه دې کې
مننه کور ودان امینه جانې. زموک یو بلې همکاري ملالی جانې اوریدونکو ته د اختر مبارکي را لګلې ده په څنګه ډول هغوی چې د نوربسته پروګرام وري ځکه چې دا د ملالی جانې پروګرام دی هغه پکې تل د اوریدونکو قربانوي. نو ملالی جانې پیغام اورو بیا به ورپسې د فرشتې نگاه چې زموږ د دری برخې همکاره ده دغه پیغام به هم وورو.
د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. مخته دی وکړي چې د اختر لومړی ورځ مو په خوشحالي او صحت کې تیر کړی وي او اختر مو ښه روان وي. د اختر ډیره مبارکي درته وایم. ازادي رادیو تاسو ته د بخښه غوندې خپل راپورونه خبرونه او خبرونه همغه سي وړاندې کوي لکه په خوا چې و تر په خواله هم ډیر ځکه چې اوس زموږ خبرونه څلور وشت ساعت سوي دي او موږ څلور وشت ساعت تاسو ته راپورونه خبرونه او خپلې خبرونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو شذنه اوریدونکو ته مې په ځانګړي توګه دا هیله ده چې تاسو کولای سئ زموږ و خبرونه ته زنګونه وغوږی یا همدارز زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل ژغیز او خپل کلی بڼه باندې پیغامونه پریږدي او موږ به تاسو نظرونه په خپل خبرونه کې را اخلو او همدارز تاسو د نظر مطابق په تاسو ته خبرونه جوړو او تاسو کولای سئ چې موږ ته په ژغیز بڼه باندې خپل پیغامونه پریږدي که تاسو غواړئ چې تاسو نومونه خبره نسی همغه سی کولای سو موږ کولای سو چې تاسو پیغام را واخلو یوازې او تاسو نوم او ځای نه یادو. ډیر مننه پر خدای مو سپارم.
اید باز هم به تک تک شنونده های رادیو آزادی ده هر گوشه و کناره که هستند مبارک باد میگم. امیدوار هستم که این روزا را با خوشی و صمیمیت و محبت در کنار خانواده هایشان و دوستانشان با خوشی سپری کنند. 9 سال است که در پراگ در دفتر مرکزی رادیو آزادی کار میکنم. حتما شنونده ها در برنامه های خبری صدای مرا شنیدن و بر ما این وظیفه ما بسیار مقدس است. وقتی که ما در پشت مایک میشینم ما خود در ارتباط نزدیک با هموطنایم احساس میکنم. بدون شک رادیو آزادی زمانی که 24 ساعته شد و 24 ساعت اکنون میمان خانه های شما هستیم با این مسئولیت های ما هم اضافه شد. اما در آخر روز زمانی که میبینیم با شهروندان افغانستان در مناطق مختلف اطلاع رسانی کردیم این خودش هم خستگی را رفع میکنه. تشکر میکنم از شنونده های رادیو آزادی که در ایام خجسته عید هم ما را میشنون و امرایی میکنن و تشکر از خودت فریده جان. عید خودت هم مبارک.
دیر مدنه لدوارو قدرمنو همکارانموی چه ملالی جانی پیغام پریخی و فرشتی جانی چه مک بخبرونه که رواخیست دوی ده هم اختر مبارک وی. لیمه جانی تاسی ترازم پټولی کې د خبريال او لیکوال هغه مېرمنې چې لکور نه بهر پخا په افغانستان کې کار کوي یا د افغانستان بهر هر افغان مېرمنه چې هغه کار کوي لکور نه بهر څومره دا دی وی مېرمنې لپاره دی وینځلې لپاره ستونزمنه ده. چې هم کار وکړي ساسپان باندې هم د کور کارونو تر رسیدګي وکړي او کاغي واده کړی وي ماشومان ورسره هم رالوي کړي خواخي خسر دي ټول ته ورسیږي او هم هغه دودونه چې پیو ټولنه کې دي دغه سره مبارزه وکړي.
په ټوله کې زما پاند اوس لپاره مندې هغه خبریالانو او هغه میرمنو لپاره ډیره سخت ده کار کول چې د اوس په افغانستان کې کار کوي او برحال حالته دوی فعالیت کوي ځکه اوسنۍ حاکمان البته مختول د شاهدان یو چې افغان میرمنو سره نو غواړي په هیڅ صورت چې افغاني خځې کار وکړي بیرونو وګرځي یا هم فعالیت ولري بل خصوص هغه کسان چې لوست دي او پرمختګ پر لور روان دي نو د موږ ټولو لپاره هغه اصلي ملالۍ غانې دي اصلي اتلان دي او همدا دوی دي چې په افغانستان کې پاتې شوی دي او خپل کار پر مخ باندې وړي. په ټوله کې خبريال یا میرمن چې د باندې کار کوي مستونز لري ترڅنګ د غمر بریالي توبونه هم لري. هر بریالي میرمن کولای سي چې هم دننه په خپل کور کې د کور کارونو پر مخ بوزي په خپل کور ورځنی چارې پر مخ بوزي او هم کار وکړي. سختي تابن معلومدار ده چې هر څوک سختي تیرولای سي هر چا لپاره سخت ده اما مهمه ده چې باید موږ څه ډول سره مبارزه وکړو څه ډول وکولای شو چې په سختیو باندې موږ غلبه وکنه ده چې سختي پر موږ باندې غلبه وکي. سمه ده ژوند بدلیږي حالات بدلیږي حتی هیوادونو ته مثلا کډوالی کیږي د دې ترڅنګ حکومتونه بدلیږي خو موږ باید هر هیواد سره هر حکومت سره ځان عیار کړو. خبریال لپاره اصلا دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي لا د کومبل هیواد ته جلا کډوال کیږي لا هم کومبل حادثه سره دا مخ کیږي. خبریال همیشه باید خپل کار او خپل اصول ته کوم تعهد سیکړی پیغه ولا روسی او تل خپل کار پر مخ باندې بوزي او به طرف اوسی. دی بلی پوښتنه په جواب کې دی ویم سي تر اوسه خلا دی خسر خوا کی د ماشومانو تجربه نه لرم خو مطمئنه یم چې هر افغان میرمنه که څه واده هم وکړي او که دا وظیفه ولري زه مطمئنه یم چې هغه په ډیر اسانۍ سره کولای سي له ټولو ستونزو سره مبارزه وکړي خپل ماشومان ته ښه تربیه ورکړي خپل خسرګنۍ کورنۍ ښه وساتي او خدمت وکړي او همداسې خپل هیوادوال ته هم د خپل مسلک او کار له لورې کولای سي
سمه توګه باندې کار وکړي او پر مخ ولاړه سي. بالکل مننه شوخی دی پکې ویلې می غیر مستقیم ولې چې زه مجرده یم
واده مجرده یم
واده نه کړ ډېر مننه کور ودان تاسو ته راځم وګی جانې زه دغه د کلیوالو میرمنو په اړه باندې لتاسی هم پوښتم. دا د افغانستان هغه میرمنې دي چې رسنیو تر لاسرسی نه لري غږ یې په اسانه نه پورته کیږي او ډېره کمه توجه ورته کیږي سربیره پر دې چې د دوی ټول ستونزې له نورو میرمنو ډېرې دي که هغوی کار کوي یا خبریالانې دي زموږ په څیر یا په نورو برخو کې کار کوي یا ساسې په څیر لیکوالانې دي حداقل دوی قلم راخلي خپل درد بیانوي یا خبریال په خپلو راپورونو کې د میرمنو ستونزې ته یو څه برخه اشاره کوي چې د هغه خپل درد هم پکې وي. خو په ټوله کې دغه میرمنې چې په لرو پرتو سیمو کې دي دوی د هر څه نه محرومې دي او تر ټولو ډېر فشار دغه میرمنې زغمي. د سیت سهلار شته د چې دغه میرمنې وکولای شي یو څه د ژوند د راحتۍ لپاره کار وشي یا داسې یو څه پروګرام په لار واچول شي چې دغه میرمنو ته ګټه ورسیږي.
کارونو کې دي په رسنۍ سره کار کوي او لري پرتو سیمو په اطراف کې دي. دوی ځانته مشکلات لري دوی ځانته ستونزې لري او اطراف کې رښتیا هم مطلق یو رقم تبعیض یو رقم بدبینی یو رقم غلط دودون و رواجون و اقیق قرمانان دیچه دیگه مسلک رازی او کار کهی. یعنی تس باور رو که چی حتا دیو خبریال ده پاره دوم رستون وان ده چلا هم تکرونه وزینی حالاتو که دوم را تیت بی چی کلا بخوای و میرمانا کسندری ویلی بیدس فکر دو چی دا به هر کار هر غلط کار تا آماده ده زکه دا لاره غوره کدی او حتا شاعر که خزا شیر ویلی زر با قضاواتی ده چی دا خو ده ده خپل جوان کسی دی چی دا کهی دا ایراکی او بیا خبریالی هم هم دی دوار ده کسی نظرون اشتا دی البته پزی نوزایی بی اوز هم ده غدیب هم نسیشتا اولا آم شوی ندی اولا دی خلق و سره عادت چیوی ندی بی البته پختنی سیم زیاد تره نو ده غستون سردوی چی مبارزه کهی هم ده که ورست در بلی بلاخره ده ما قیده که رو رو بدری ذهنیتون جوشی بلا لار خونشتا و نه قانون وضع شویده چی دیده خلق سزا ورکی یا تنبیشی یا دویغشی و دا وطن دی وطن که قانون هم هیست کلا هم قانون منگه دلوده پیچ پتول بند یا رقم ندبیقی ده نو خبر دلتا ده چی میرمانی پتول که بیا افغان
میرمنی اوگه جانی که داره توایی پا دقی برخه که دقی میرمنو دا سودگی و دا عرمی لپاره سازی بند بنده دا کورنی رول سمره دا دورور دا پلار دا خواند
بلا خبر دل داده چی دی فکر که چی دا میرمن دا دی ورده چی باید سره ورده سزا ورکی جبر پیو که ظلم پیو که هم دا اوز دا دو دوری چی من که دارکم خلق آکم پیگی دا زمون گناه چه دا چه دا طول جبر و شمشیر جنگی و طول بدبینی و طول اغا هر چه چی دا دی پزرکی و اغا خپل اقدی دی خزو پسر دی راخستی دی چی دا سی و چه هستی و نور طول برنامه دی نور طول دی فکر هم دی را طول ده چی چنگ دا خز نور هم پسنده کو جبر ورطا اور بانده و کو خام دا غسی دا افغان طولنه کی دا دا تاریخ پا اگدو کی پا مختلف مرحلو کی دا سی یا حالتون ادامه دلوده پا زین وقتونو کی مبارزی وشوی مدنی عرکتونه وشو بیا لک زر خلق دا غا فکرونه و دا غا زینیتونه جور شو خو اوز بیا هم دا سی یا حالت را غلی ده چی هر اخوانه دا کم بخت زوریگی او لکه اسیر لکه او بندی لکه زندهی غندی زوره ولکیگی او دا صرف دا جوندی پات دیدلو دا پارک دا غبرخه که مبارزه کهی اقا یو نفس جو باسی دیر سختی سره دا دیر دا تکلیف لاندی دا او خپل غواری دا زلی خو غواری چی دست برجی چی دوی ندفاو که دا دوی حالت خشی اما اوز با عموم افغانستان که دغا حالت چه حاکم ده او یو نامعلوم حالت ده حتا معلوم نده چه ده بس رقم بکنون پیدا کس رقم بخشی خلق واقعا دیر چا خبره بسر درگومه که اوسی دی حالت خنده دیم
مننه مننه اوگه جانی کور دی ودان تستو بیت رو گرزم رزم تاسی تامینه جانی تاسی رزا دخبل زان پڑا وای پرونه ما افغانستان که اختر و نند اختر دویه مورز ده تاسی چنگه تیرک را چرت چکر تا تللی وی که نا تاسی تا مگیواز ملمانه را تلل اغم و وزر کرل
مننه
فریده
جانی
دی اختر
لمره ورز ما پا کور پی کرد قربانی و دکل پرونه و نو ما خپل خپل عزت مو په پای کوم ما څنګه مهال مخکې د خپل کالي او خپل څنګه وکړ او خپل ځان او د کورنۍ او ټول فامیل مانځ او په دې مورځم چې د ما څو لاسو هوا مل ګرمه ده او څنګه چې ځنن پکار شي ما په مرستې درلو دا او نن د سپټ نه سم راځم کوم چې د خپل چې بیا ما سره د کار هم او فشار باندې ځي د چیرې لاندلم نو دا اوس ما هم تاسو خبرې کوم چې ما کاری پټه شروع شوه دي ا زه په خپل خبرونه کې
امینه جانې کده امره ته وای په دې رسته یو کې دغه تیر دوه کلونو کې په نږدې څو دوه کلونو کې او دغه اوس چې اختر ده افغانستان کې به د رسنی عموما ډیر ښه پروګرامونه جوړول موسیقي به واخندا به و اوس دا پروګرامونه تاسو همکاران مو څومره جوړي او اجازه یې لري چې خبرې کوي
زه خوشحالم په افغانستان کې لکه رسنی سره کار وکوم زما رسنی په خارج کې ده او په افغانستان کې چې کومې رسنی دي په ټوله کې دلته په خوږ باندې دومره محدودیتونه لګېدلي چې هغه اخري خبرونه کوم ډېر څه میراڅرګندې دي یوازې یو ځانګړي خبرونه ورته کوي چې او موضوع هم د ځین وړ باندې هغه هم د موضوع نه چې حساسیت نه وړي نور ټول خبرونه د نارینه او پلاس دي او دغه د فاندیشن دي چې موږ یې حساسیت نه کوو چې په سپری خبرونه نه ګوري نو چې هغه د کومې تعقیب چې لا افغانستان بهر دی او
بالکل اختر دا اوریدون کې د خندا موسیقي او مدارنګ د داس پروګرامونو غوښتون کې دي چې دوی وخندې خوشاله کړي زګه د خوشاله وختونه دي او نور څنګه پروګرامونه چې موسیقي ډیره برخه وي اوریدون کې په دې وختونو کې ډیره خوخوي مننه مینه لیمچانې تاسو ته راځم تاسو په افغانستان کې خبري علي کړی دا اوس هم موږ سره همکار یاستي په دغه دومره دوره کې چې خبري علي مو کړی دا کوم پروګرام د ډیر خوخیده چې همیشه پریزنت کوي هغه کې اوسي او د دې نه علاوه کوم برخه دی په ژورنالیزم کې نه خوخیده چې هغه کې اوسي
مننه فریده جان ما په افغانستان کې چې تقریبا دولس کلونه ډیر وخت ما کار کړی دی د افغانستان د بیلابیلو رسنیو سره لمړی د کار پایل می هم له د ماشومانو نه البته د نوی ځوانانو د یو پروګرام د پریزنت څخه پایل کړی و چې راته ډیر د خوښي وړ او نوی تجربه و لمړی تجربه او ډیر ورته خوشاله وم هماغه و چې ما ته لار خلاص و ما وکولای شو چې ډیر تجربه ترلاسه کړم خو په وروستیو کلونو کې مکمل ما سیاسي برخه مخته وړله سیاسي پروګرامونه می مخته لو پریزنت کولو می او ما د خبري برخي ویاند او مو پریزنټر اومه ام تیر حکومت را ته ډیر خو هر پروګرام هم کا سیاسي او کټولنیز او یا هم کا د خبر برخوا خو متاسفانه په اوسنی حکومت کې هم ما یو کال ای نړیوال رسنۍ سره د ټلویزیون په برخه کې د خبرو او د سیاسي برخه کې ما کار وکړ چې ستونزې بیخي ډیر زیاتې وې او محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېدل او په ډیرو بدو سختو شرایطو کې خبریالانو دند تر سره کوله چې اصلا زموږ پر ځای یعنی د افغان نجونو میرمنو په ځای کابل څوګوي فکر نکوم چې دوی بلته تاب راوړی وای او دوی بخل کار ته دوام ورکړی وای خو بیا هم همدا افغان انجینیو میرمنې دي چې په هر حالت کې په هر بدو سختو شرایطو کې دوی کار کوي دریږي خدمت کوي خپل مسلک ته
وفادار دا ماشومان خبرونه دی یاد کړه هغه وختونه چې وظیفه دې نوی پیل کړی و دا غول ماشون سړی ته ډیر زیات خوندور کوي کنه خفکه ماش دې راته وایي څومره پیسې دا خسته وي څه دې په وکړل
اغه هیڅ کله فریده جان دې ما نه یری ګم اپ ملي ټلویزیون کې کار کول او زور سره ډیر خوشاله او خوخی دل می سي کار وکم او ماش لاس تر اول او لمړی تجربه هم ما ته په لومړي سر کې ما تقریبا 15000 افغاني معاش درلود د همدغه وظیفې څخه مې، او هغه 15000 په اول وار کې سیمه واخیستلې. ما د سرو زره یو ډیر ښایسته زنجیر او یو ډیر ښایسته ګل سره اخیستې چې تر ډیر کلونو هغه ما ساتلې او د یادګار په توګه.
بس پیسې واخلې باندې تلای ورکوي بالکل. چینجونی عموما ما ډېرې کتلې دي چې هغه ماشونه واخیستل، بیا به یا ساده بنګړي اخیستل یا د سرو ګوتو به یې اخیستل یا به زنځیر تاسو په رقم اخیستو. مننه اوګی جانې. تاسو ته راځم د لیکوالۍ د لومړي کار په اړه مراته وایي. شعر مو لومړی لیکلی و، کومه لیکنه مو کړې وه، او اوس هم در سره هغه یاداشت ده کنه؟
لومړی ځای چې ما کار کړی و، ډیر کلونه مخکی اتمان زما د تحصیل کلونه هغه طلایی کلونه و. زه د ببرک کارمل په وخت کې پوهنتون ته تللی وم، د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې پوهنتون نه فارغ شوم. ما ځمکه پیژندنه لوستې، جیو اف ساینس، بیا په یو انسټیټیوټ کې تحقیق په کیهان جیودیزی و کارتوګرافي ریاست کې کار کاوه. هغه وخت هغه کلونه و چې احد مومن فضا ته لاړه، او موږ دغه حیرانی فوتوګانو نه باندې کار وکړو. په آسیا میانه ماشینونو کې هلته ټول محصلین چې په کار وګمارل الکانو بیا لاړو. نو کله چې رښتیا د اول ماش موږ واخیستو ډیر خوندور و. نو هغه کلونه رښتیا ماماغه چې اول کور دپاره موږ یو میله جوړه کړه، او بیا همداسې ما هم یو زنځیر درلوده چې اوس هغه راسره و. او یعنی کله چې ته پخپله کار کوي او پخپله بیا همدا معاش اخلي، ما سوچ وکړو چې زما پلار خدای دې وبخښي چې هغه کلونه چې دی استاد و او دومره اولادونه و، دغه پیسې چې اخیسته څه رقم به یې مدیریت کوو چې مونږ ورسوي. هغوی ته به مې فکر کوو. هغه وخت زه پوه شوم چې موږ به ډېر تقاضا ګانې درلودې، اما معاش دومره نه یې. ښه کلونه و هغه وخت چې موږ فارغ شوي وو، کار نوی پیل وکړو. بیا وروسته بیا یو نه کاله مې یونسکو کې کار وکړو. دغه نه وروسته یو درې کاله علمي غړی وم تدریسات ثانوي وزارت معارف کې. بیا لومړنۍ نطاقه د رادیو کلید وم، څلور کاله هلته وم، درې کاله آریانا کې وم، څلور کاله بیا هنر ادبیاتو ملي تلویزیون سره مې کار کاوه. بیا هغه نه وروسته زراعتي و مالداري شرکت مې درلوده، د میرمنو دپاره کوپراتیف مې جوړ کړ، بیا مې بزنس ته مخه وکړه. نو تر اوسه پورې همدا شرکت هم لرم. اوس هم میرمنې پکې کار کوي، د بادرنګ ګرینوګونه لرم.
خوشاله شوم چې یوازې اوګی جان دنده چې شعر لیکي یا لیکوالي کوي. نور دومره ډېر کارونه ایسته دي چې اوس ور باندې زه پوه شوم، دې نه زه خبره نه وم. واقعا تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې کله چې یو انجلۍ خپله پیسې ګټي یا یو میرمنه پیسې ګټي، کار کوي، یو کور کې مصرف ورکوي، هغه بیا په دې پوهیږي چې دغه پیسې څومره د کور مصارف پوره کولی شي. بیا زه فکر کوم چې نارینه سره هغه په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي، یوازې د کور په مصرف کې نه چې هغه به پیسې ورکوي یا نارینه سره به لاس ورکوي چې هغه مصارف پوره کړي، بلکې د هغې توقعات یو څه اندازه هغه شرایطو ته په کتو برابرېږي. ځکه هغه درک بیا کوي چې کار کول څومره ستونزمن دي، پیسې ګټل څومره ستونزمن دي، او که چېرته اضافي یا پیسې څوک مصرف کړي څومره بیرته درد لري هغه. نو دا یو ډېر ښه ټکی ده که چېرته پلرونه غواړي چې د هغوی راتلونکی کورنۍ برابرې وي او ښې وي، نو هڅه دې وکړي چې تعلیم څومره چې لوړ کیږي په خپلو لورګانو په خپلو خوندو او په کورنیو کې چې څوک د دوی یو چاته چې لاسرسیږي چې همکاري ورسره وکړي چې تحصیل او تعلیم ته لار برابر کړي نو دغه مرسته دې نسبه موي. ستاسو رستې خبرې اورم امینه جانې، تاسو راته وای د کار د نمړې ورځو همدارنګ دا چې اوس لکم زمو پایل کړي اوس چیرته رسیدلې؟
مننه فرید جان، ما په دې ځل نه سم کال تر سینه سره فار فل کاغم مستقیمه نیوز برخه کې او ما ترې زیات شوم چې که زه په فون دي کې مو ما عمر من فهم او ما دې د مسلیت په معنا چې یو نو اول کې دې زیات د فشار سره مخ ما او رو رو را بلد شم اوس ما شاء الله دې څه دې زیات رو دي شوی ما اما کول وختونه کې ما یو راپور جوړ کړی و په خپل فون دي باندې چې موږ یو فون کې څه خپل جواله وهلې و نو ډیر زیات ورانی وهلې او غوښنه یې ورکړل نو ما په مغې مسلې باندې راپور جوړ کړو چې کومه په جاری ویل چې په دې کې راپور جوړ کړل بیا هغه ما ته ډیر زیات لوي چې په مکتب کې دې ډیر زیات په شوار سره مخ کړم او ورځ په اداري ته خصم ما د شړلې ځکه یو خدای چې کله کتم زه ډیر زیات بجرات انجلې وم خو ولې دې دې په جنازه کې نه انا چې درې ما نه په دې اړه پوښتنه کول نو دې ته ځي چې د خپل ځان دفاع کوم د خپل راپور دفاع کوم ما به جړل اخر دا مسله د مرخه شو دی چې موږ یې ساتنګ رسیدلی و دا ورسره دا مسله ورو حل شو خو یوه نشته چې د دروانی فشار سره مخ کړی وم چې ما به ښه خوب هم نو او هته زما کورنۍ په دې تشويش و چې د انځلې مونږ ته ناکام نه کې په مکتب کې اما که کال ما ته ډیر سخت او ما په کې ډیر جوړاګانی وکړي ډیر رواني فشار سره مخ وم خو ولې یو لو یو مثبت بدلون اداره ولوچنی و مونږ په خوندي کې بلکې د جلال آباد په ټول خوندي کې و هل بند شول او هر استاد چې و بیا دې ته د ریډل د دې مسلمان چې لري وایي چې شاګرد وو هم ناتمن په ما باندې څه کار کوي نو ما وو چې به تا په مطلب کې یو مانه چې څنګه دې ځاتې دارې دلې خو ولې زی اول کې ډیره زیاته ورټلم او ډیره زیاته تهدید کړم په ما غا تهدید و غا سختي چې ما تیرې کړلې او دومره یو مثبت تبدیل نیولې د خپل ټولنې کې
او دا د دې سبب شو چې د ژورنالیزم لار انتخاب کړو دا اوس په کې کار کوي
لازم ما ډیر زیات مخصوص نه دی لوا د دې ځای ته وړم تقریبا دوه چې دوه مچې کورونې بچکل خبرونه لیدل د شپې اکثره وخت به آریانا لیدل او د امریکا غږ لیدل نو ما به فکر کاو چې یو څوک پر رسنې کې کار کوي دا به یو معجزه غواړي ما ول کزه و غواړم پر رسنې کار وکم نو باید یو معجزه وشي او زه رسنې وتراشم ما ډېر سخت مبارزه وکړه خپل کورونې سره خپل شوخه ټولنه سره چې بل اخر دغه مقام ثوره سیګم چې خبري علي وکما او ورسته زه په خپل ټولنه کې خپل کورنۍ ته ځان ثابت کوم چې ما تاسو ته پیښ نه شي
ډیر زیاته مننه کور ودانه مینه جانې لتا سی یو کې جانې لتا او علي ما جانې لتا هم درنګ زموږ بل قدر منم بل منه چې لاړه ملي چې ما سره مو په پروګرام کې ګډون وکړو ورسو د پروګرام په پای کې یو خصه د اختر سندره ورو او لدی سره دا پروگرام پای ته رسو او ریدونکو تر بل خبرونه خې چاره
وقت میں خریدی